افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه د ازادي رادیو دونی زو خبرونه ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقونو خو پایل دې سات په خبرونو کې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو په وړاندې تبعیض به په ټول هیواد کې پر میلیونونو خلکو ویجاړوونکي بشري اغیزه ولري او پر ښځینه مرستندوی کارکوونکو بندیز به په میلیونونو زیانمنونکې میرمنې او نجونې د ژوند ژغورنې د مرستو له ترلاسه کولو محرومې کړي. تر دې مخکې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې په یوه ټویټ کې ویلي چې دا ورځ سکال داسې مهال منځل کېږي چې له یو کال راهیسې افغان نجونې د لوړو زده کړو له ښوونځیو منع شوې. درې میاشتې کېږي ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځول شوې او له څه باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې له ټولنې حذف کړي دي. د طالبان حکومت په کابل او کندهار کې خپل مشرانو سره د اروپایي ټولنې د یو جګپوړي پلاوي د لیدنو کتنو خبر ورکوي. د هغو خبر پاڼو له مخې چې بېګا خبرې شوې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې جګپوړي استازي توماس نیکلاسن او په کابل کې د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر رافایلا یودی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي او په کتنه کې ښاغلي متقی هغوی ته ویلي چې اروپایي هیوادونه کولی شي په کابل کې خپل سفارتونه پرانیزي. طالبان په داسې حال کې اروپایي پلاوي ته د هغوی د ډیپلوماتیکو ماموریتونو د امنیت ډاډ ورکوي چې په کابل کې د روسیا او پاکستان سفارتونه او همداراز په کابل کې د چینایانو یو هوټل په تیرو څه کم شپږو میاشتو کې د تروریستي حملو په ترڅ کې په نښه شوي دي. ټاکل شوی چې د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل د ډلې د بهرنیو چارو وزیران نن د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې په غونډه کې د نړیوالو کړکیچونو د راتلونکو حللارو د راتلونکو حللارو پر موضوع خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې پر پراخ یرغل څه باندې یو کال اوړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایر بوک تر غونډې مخکې غوښتنه وکړه چې د روسیې د جګړې د غندنې لپاره باید واضح سیګنال واستول شي. تمه ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د لاوروف او د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د چین د بهرنیو چارو نوی وزیر چینګ ګانګ به د دې غونډې نور ګډونوال وي. د هند په کوربتوب دغه غونډه به چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي تر ډیره په اوکراین کې د جګړې او له چین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې وي. د برېښنایي موټرو د تولید شرکت تسلا وایي چې د تولید له نویو تخنیکونو او کوچنیو فابریکو څخه په استفادې به د دغو موټرو د راتلونکي نسل لګښت نیمایي ته راټیټ کړي. د تسلا اجرایوي رئیس ایلان ماسک او د دې شرکت د مدیره هیئت نورو غړو پرون په تگزاس کې د دې شرکت د راتلونکي پانګونې پر پلانونو خبرې وکړې. د اسوشیټډ پریس آژانس راپور له مخې د تسلا د نوي موټرو لګښت به شاوخوا 25,000 ډالرو ته راټیټ شي. ډېر پانګوال هیله منو چې د دغو موټرو د نوي نسل بڼې وویني خو ماسک وویل چې دوی به تر هغه وخته پورې نه ښودل کېږي چې تولید شوي او مناسب موټر څخه یې پرده لرې شوي نه وي. تر دغې غونډې وروسته د نړۍ د اسامو په مارکیټ کې د تسلا ونډې نږدې 6% راولوېدې. د پاکستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو ولسمه لوبه پرون چهارشنبه د پېښور زلمو لوبډلې د 40 منډو په توپیر د کراچۍ کینګز له لوبډلې څخه وګټله. دو افغان لوبغاړو عظمت الله عمرزی او مجیب الرحمن هم د پېښور زلمو په لوبډله کې لوبه وکړه چې دواړو د کراچۍ کینګز لوبډلې 15 لوبغاړي وسوځول. عمرزی په څلورو اورونو کې 28 منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوځول او مجیب الرحمن هم په څلورو اورونو کې 28 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې د پېښور زلمو خپلې سیالۍ ډلې ته د 198 منډو هدف ټاکلی و چې هغه پوره نه کړ او 101 منډې جوړې کړې. خبرونه مو لازدی رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم کولای شي ولولې دي ازدی رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازدی رادیو ټکی اور یا ازدی رادیو ټکی اک. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه ډیره برخه دي ازدی رادیو دونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې دي خزو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو. خو لاندې خبري برخه هم لرو. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې د موافقې له درېمې کلیزې سره په یو وخت کې یوه نوې سروې ښیي چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو په سلو کې له اویا زیات له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې ته په منفي نظر ګوري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پرون د کب لسمه په کابل کې د دوحې د موافقې کلیزه د خپلې لویې بریا د ورځې په توګه ولمانځله. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د متقاعدو پوځیانو په منځ کې ترسره شوې نظر پوښتنه چې نتایج پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د 1999 کال د کاپ په لسمه د سولې د تړون د لاسلیک په ورځ اعلان شول ښایي چې په سلو کې درې اویا پخواني امریکایي پوځیان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه منفي نظر لري. د مشن رول کال په نوم د متقاعدو پوځیانو مدافع ټولنې چې دا نظر پوښتنه یې کړې پخواني سرتیری پوښتلی و چې د امریکایي ځواکونو وتلو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا میراث څومره اغیزمن کړی دی. په سلو کې 13 پخوانیو پوځیانو په ځواب کې ویلي چې په دې مسله کې نظر نه لري، خو په سلو کې 3 اویا کسانو ویلي چې اغیزې منفي و. د ملتری ټایم ورځپاڼې د راپور له مخې دا نظر پوښتنه په تخمینی ډول د 5500 متقاعدو پوځیانو ترمنځ شوې. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې په سلو کې 3 اتیا پخوانیو امریکایي پوځیانو ویلي چې دوی له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د پلان د تطبیق له مسؤولو چارواکو سره د حساب کتاب له کچې راضي نه دي. مشن رول کال ټولنې همداراز ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغو څیړنو ملاتړ کوي چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په دې وروستیو کې اعلان کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو چارواکو پرون د کاب لسمه د خپلې بریا د ورځې په توګه ولمانځله او د هیواد په کچه په غونډو کې یې تودې ویناوې وکړې، خو په عین حال کې له نړیوالو وغوښتل چې د دوی له حکومت سره تعامل وکړي. په ارګ کې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر وویل چې دوی له ټولو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو سره تعامل ته اړتیا لري، خو هغه ټینګار وکړ چې دا تعامل نه یوازې د دوی بلکې د نړۍ په ګټه هم دی. متحدو ایالاتونو او د طالبانو استازو د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوها کې په افغانستان کې د جګړې د پایتر سوالو او د امریکایي ځواکونو د وتلو موافقه لاسلیک کړه. د دې سند لاسلیک یو نیم کال وروسته جمهوریت نظام د طالبانو د حملو په نتیجه کې سقوط وکړ او طالبان پر افغانستان واکمن شول. په تیرو دریو کلونو کې متحدو ایالاتونو او طالبانو په وار وار پر یو بل د دوحې له موافقې څخه د سرغړونو تورونه لګولي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوحې د موافقې له درېمې کلیزې سره په یو وخت کې یوه نوې سروې ښیي چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو په سلو کې له اویا زیات له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې ته په منفي نظر ګوري. په عین حال کې طالبانو پرون د کاب لسمه نیټه د دوحې د موافقې کلیزه د خپلې لویې بریا د ورځې په توګه ولمانځله. په دې اړه احمد اکل د سیاسي امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندل سره مرکه کړې او لومړی یې پوښتلی چې پرونی سروې د امریکا د ټولو ولس نظر څرګندوي او که یوازې د پخوانیو پوځیانو.
د امریکا د متحده ایالاتو د خلکو او د ځینو وکیلانو او سناتورانو د کور ودانوي چې د افغانانو لپاره خپل غږ په دې څه د پاس یو نیم کال کې تل پورته کړی چې د امریکا متحده ایالاتو باید د افغانستان خلک یوازې نه وي پریږي، او دا یو ستر حقیقت ده. موږ افغانان خوشحاله یو چې زموږ هیواد آزاد مستقل اوسیږي، خو کله چې 40 کاله دلته ډیر افغانان ووژل شول د امریکا متحده ایالاتو باید د دوحې تړون په ډیره ښه توګه سرته رسولی وای او دلته یو ټول ګډونه حکومت وای. نن ورځ به افغانان د دغسې فقر او بدبختیو سره مخامخ نه وای.
عام امریکایان یا عام ولس د امریکا په دې برخه کې څه نظر لري؟
ټوله نړۍ پوهیږي چې د امریکا د متحده ایالاتو استخبارات او حکومت ځانته پالیسي لري، خو عام ولس ډیر پاک زړه لري، د بشر حقوق ته ډیر احترام لري. نو په افغانستان کې چې کومه جګړه وه د عامو خلکو د مالیاتو او د پیسو له طریقه په مختله چې هغوی دا فکر کاوه په افغانستان کې به د بشر لپاره ډېر خدمتونه وسي، د بشر حقوق به ځای بځای سي، د ښځو د نارینهو لپاره به ډېر هغه څه وسي چې د امریکا د ولس لپاره به لاسته راوړنه وي. خو متاسفانه چې د امریکا خراب سیاست له کبله په افغانستان کې ډېر خلک وژل شو په دې شلو کلو کې، او هغه جمهوریت چې ډېر افغانانو هم قربانی ورکړې وه په وروستیو کې یوازې پرېښودل شو، او د طالبانو سره هم کومه روغه جوړه چې لازمه وه د دوحې د تړون له مخې چې باید شوې وای په هغه رقم ونه شول. نو ځکه موږ ویلی شو چې د امریکا د عام ولس فکر او د حکومتونو د استخباراتو پالیسي خامخا توپیر لري. مننه کو د امریکا له خلکو نه چې د افغانانو سره همدردی کوي.
مننه اندر صاحب، طالبانو پرون دا ورځ د خپلې لویې بریا په توګه ونمانځله او ډېرې تودې ویناوې وکړې، خو د طالبانو مخالفان وایي چې امریکایانو د یو یعنی د دې موافقې په ترڅ کې د یو منظم پلان په اساس واک طالبانو ته وسپاره. ستاسو نظر په دې اړه؟
زه د یو نظامي افسر په توګه ویلی سم چې کله یو هیواد په بل هیواد باندې یرغل کوي او هغه بیا بدون کومې ښې لاسته راوړنې څخه بیرته پشا کیږي، خامخا دې ته په نظامي ډګر کې ماته ورکیږي. نو طالبان چې اوس دغه ورځ لمانځي، واقعا چې په نظامي ډګر کې که موږ تو ګورو امریکا ماته خوړلې ده، او بیرته هغه خلک چې دوی چې طالبانو او له واکې لرې کړي وو هغوی بیرته واک ونیو. مګر د بلې خوا نه موږ ولیدل چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ دوه کاله مذاکرات روان وو، او هلته د مذاکراتو په بنسټ امریکایان د دې واده ووتل، یعنی جوړجاړی شوی ده، او ډیر طالب چارواکي قندهار ته د امریکایانو په تیاری کې راغلل. له دې نه معلومیږي چې طالبان د یو جوړجاړي په بنسټ یا له کبله راغلي دي، خو دلته دغه پالیسي د طالبانو او کومه مبارزه چې سره یو ځای کو د طالبانو د بریا په نوم یادېدل شي، خو امریکا په نړۍ کې وسم سوپر پاور ده. هغوی لکه څنګه چې تل استاد ویلي دي، تر څومره وخته چې په یو ملک باندې وغواړي ورزي یرغل کوي، او هرڅ وخت چې زړه سي وځي. نو موږ ویلی شو چې د امریکایانو ماته هم اسانه خبره نه ده.
د سیاسي امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندر سره په امریکا کې د یوې نوې سروې د نتایجو په باب مرکه وه. په دغه سروې کې د امریکا متقاعدو پوځیانو په سلو کې له اویاو زیات له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په اړه منفي نظر څرګند کړی دی.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ یو کې پنجلۍ د پاره خوازګار تلل په ورور باندې بد لګي، په پلار باندې بد لګي چې دا ولې دوه ته خوازګار راغلو د باید نه وایرغلی. هغه چې په دوه رقم پری خول شي د غو وخت تیر شي، ورور رونجر کې خپل ځواني ته لاس ور کیوي، او پښمردکی تیر دوه دی وخت اس د کمې کا، او د اجتماع دل طرفه د هیڅ ورته پیدا کیږي.
د کابل ولایت اوسیدونکو زرمینی له کورنۍ څخه شکایت کوي چې خپل خور او لور په مناسب وخت کې نه ودوي. خو ټول خلک بیا جونې ډیر وخت د پلار په کور نه کېنوي. عاشق الله یو له امداسي ورونو څخه دی.
زموږ سیمه کې خدا سي دي چې تر ډیره بیا د انجلۍ انتخاب ته ډیر حق ورکول کیږي، او پښتنه د انجلۍ ده که چیرې انجلۍ وغواړي ژري ودوي، او که انجلۍ ونه غواړي تر ډیره وخته کېنول کیږي. اولې دغه شل دویستو کالونه بره دوی ودونه کړي وي.
بابا
مېرمن اوریدونکو، واده کول له ټولنیز او شرعي اړخ څخه یو منل شوی کار دی. همدا واده دی چې کورنۍ او بیا ټولنه جوړوي، خو واده کول هم ځانته خاص قوانین او ځانګړی وخت لري. تجربو ثابته کړې چې په ځنډ یا هم له وخت څخه مخکې واده د خوښۍ او نیکمرغۍ پر ځای هلک او جلۍ له بې شمېره ستونزو سره مخ کوي. د وردګو اوسینکې سلمه وایي چې که جلۍ ماشومه ودیږي یا هم په لوی عمر، ستونزو سره بیرته امدا خپل مخ کیږي.
چلې په خپل وخت سره ودیږي یا مخکې د وخت ودیږي یا پس وخت ودیږي، اس لیتاون ورکون کې بیرته خپل انجلې ده. که په خپل وخت ودنه شي، په مخ خپل قانوني سن ودنه شي، خپل انجلې ته یو ولا مشکلات پیدا کیږي. هغه انجلې د روحي او رواني لحاظ صدمه ویني، هغه د خپل آینده ژوند په ارتباط ناهیلی کیږي. انسانان چې ټول خلق شوی که خزه ده که نر دی، همدا رقم مشترک ژوند بعضی ضرورتونه لري چې مشترک ژوند دی او د مهمو ضرورتونه دی، هم زیتنم نرته. او که دا خپل وخت واده نشی یا مخکې دی وخت واده شي یا پس د وخت واده شي، نو مشکل به ډیر خپل خزت بیرته پرداختی وی. او د پس د وخت واده شي سن ډیر لوی شي، تبند اجتماع سره په اجتماع کې ډیر نامناسب برخوردو سره مخامخ کیږي، د اجتماع د طرف هم هغه رقم ته فشار لاندې راول کی.
سلمه غجلی نیکمرغه ګڼي چې په کور کې خيار او په خبره پوه مشران ولري. د لور راتلونکی ورته مهم وي، نه دود دستور او خپلوانو سره بې ځایه سیالي. هغه زیاتوي
خوشبال دی او خلکو چې واقعا فامیده مور و پلار لري، یا تصمیم گیرنده ای که په فامیل کې مور و پلار نوی، یو وخیار عاقل ورور وی چې په دا درک ولیری چې د دې ما خور چې ده سمه ده، د ما خور ده مگر ده غم یو ژوند لیری، یو آینده لیری، دا یو وخت لیری، د مقصد باید یو وخت پوری وی. پس دو چې دی هغه وخت ورسید و قانونی سن ورسید و چې هغه اتل لسون در شل و پوری دی تی یو ویشت و پوری دی، هغه باید خواستگاران چی وردرسی هغه تا یو عیب کاران نشی او اوکیار و واقل و رورانو تا نخ کاریم. او بعضی کورانه یو که جلی ده پار خواستگارت لل پا ورور باندی بد لگی، پا پلار باندی بد لگی چه دوال دو تا خواستگار راغلو دوالی راغلل دا باید نوی رغلی. یعنی دا یو شرماور ننگ وردخ کاری چه ولی دور آقا چه پم دو رقم پریخول شی دو غو وقت تیر شی جلی پوی شی چه وقت رو رون جرکه خپل زوانی ده لاس سور کیوی او پش مردکی پا دو خاطر چه خپل دن جلی ده اون دن لوری ده چه پا تیرون دو ده وقت اس ده کمی که او ده ده اجتماع دل طرف ده حس ورده پیدا کیگی ده خپل هم جنس و او ده خپل هم زول ده طرف کلا چه خپل هم زولی وینی چه ودیگی او ده پاتی ده واده شوی یا ده اولادو چهتنی شوی پا زان که یو کمی حسی چه ولی ما چه کم درلو دل چه زه پا خپل وقت واده نشوم، در حال چه اصلی مقصر ده خپل ما تصمیم نیون کیدی چه ده پا براکی سم تصمیم ونی و دای پا خپل وقت زره واده نکرده. د دې سن پورته شو، کله چې سن په پورته شو وخت په تیر شولو چې هر څومره پلار رو پښیمانی وکړي ورور رو پښیمانی وکړي انو بیا فایده نه لري.
د ننګرهار ولایت اوسنکي شمله وایي د جلۍ د ورکړې پر وخت خنډ کبر او د کورنۍ د غړ لوی خبرې دي. په خبره د هلک شخصیت او کورنۍ مهمه ده، نه دا چې ښکلې څیره او ډېرې پیسې ولري.
دس کورنۍ زه په خپل پیژنم چې ډېرې ښه کورنۍ وه، مالداره، ښه روشن فکره، ښه فامیده. نو دا منجلی په خپل سالنواله فلان بیچاره مریضه ده، هغه وخت چې خاصګار راتله دوی به نه منله، کله به یو ورور نومیې ښوده، کله به بل نوم ورور نومیې ښوده، کله یو چا بل چا خپله به یې نه منله. دې په خاطر د جلۍ سند اوس لوی شوی ده. هر څوک چې اوس خاصګار راځي ماشومانو باندې، مثال چې هغه ماشومان لري، څوک د زوی په خاطر او څوک مثال د تنهایی په خاطر خاصګار ورپسې راځي، داسې نفر ورپسې نه راځي چې دا پېښاده شي. ځکه چې اوس یې مور پلار مړه شو، ورندرګان سره دې گزاره نه کیږي، یا وندرور خرابه، یا ورندر دا مشکلاتونه خو په ټول کورنۍ کې شته دي، جنجالونه. نو فعلا یوازې پاتې ده جلۍ. نو که هغه وخت کې دغه ورونو کبر نه وای کړی، یا مثال ورور جیګ نه وای غوښتی، یا مثال نوم یې په دې نه وای ښه چې دا غریب ده، یا دا دوکاندار ده، یا دا موټروان ده، یا دا عسکر ده، خو نره هغه څوک ده چې په حق حلاله باندې یو مړی روزي پیدا کړي په دې شرایطو کې چې څلور اندامو روغې، اخلاق سمی، کورنۍ سمی، عملی نه یي، چرسي پوډري نه یي. سحره مهمه نه ده، سحره خو الله جوړه کړې ده او الله ورکړې ده ټولو ته، چې والله دا بدرنګ ده او دا ښایسته ده. دغه شان ته باید خلک فکر ونیسي چې زه مثال جنیکانې وایي چې والا زه خسته یم او دا هلک بدرنګه ده. نه، صورت ته باید څوک ونه ګوري، سیرت یې باید خلک وګوري، کورنۍ یې باید خلک وګوري، هغه نوم نشان یې باید خلک وګوري، او هیڅوک باید بل ته سپک نظر ونه کړي، ځکه چې هر نفر خپل ځان ته دروند ده. یو چاته که په درانه سترګه وکتلې په درانه درته ګوري، او که په سپکه دې وکتلې نو په سپکه درته ګوري. نو د دې دپاره ځینې جنکیانې چې وایي چې دا ښایسته ده او بدرنګ ده، دوی پاتې کیږي. یا ورونه مثال وایي چې دغونه بربر په هغه بربر ته څه کوئ چې دې ته تاسو کور جوړوئ، دې جلۍ ته کور جوړوئ، مثال ماشین اخلی، تخت اخلی، قالین اخلی، دا واخله واغه واخله، طلا واخله. یا والله دغه د موږ میلمستیا کړې ده، واغه هغه هلک لاړ شي، یا ایران ته لاړ شي، یا دوبۍ ته لاړ شي، یا په افغانستان کې غریبي وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي، دوه کاله، درې کاله، پنځه کاله، تا لس کاله داسې کسان شته دي چې موږ لیدلي دي پاتې کیږي صرف د وار وار په خاطر. نو په دې وخت کې د دوی مثال هغه خپل قانوني سن ختمیږي، او هغه فکر خرابیږي، ذهن خرابیږي، نو هغه حالت کې دوی نه پاتې کیږي.
استاد عصمت الله زازی وایي چې پخوا به نجونې په کم عمر کې ډېرې ودېدلې، خو نن سبا دا دود برعکس شوی دی، په لوړ عمر واده کوي. د نوموړي خبره کله خو ځوانان په دې فکر وي چې که دوی واده وکړي بیا به یې د زده کړو مخه ونیول شي، یا هم کومې موخې چې په ژوند کې لري هغه ته به ونه رسیږي. ښاغلی زازی وویل،
لومړی دا چې د تحصیل سطح لوړېدل دي. هغه نجونې او هلکان چې دوی د تحصیل په جریان کې دي، او دوی کم د خپل د راتلونکي په اړه یا د ګډ ژوند په اړه فکر کوي، ځکه دوی ډېر توجه چې دغه د خپل تحصیلاتو لپاره ده، دوی غواړي په دې باندې فوکس وکړي تر څو څنګه یو ځان ته راتلونکی جوړ کړي، او وروسته بیا د واده لپاره تصمیم ونیسي. دوی ډېر فکر د تحصیل او د ماسټرۍ د لیسانس په دوره کې، نو دغه هلک چې د تحصیل په اړه فکر کوي، نو دوی واده ته زړه نه ښه کوي، همدا د باعث کیږي تر څو دوی عمر لوړ شي. بل ډار او شکست څخه دوی ډارېږي، یا د ماتې څخه ډارېږي، او ځینې داسې خلک دي چې دوی غواړي که چېرته موږ واده نه وکړو نو موږ به ستونزو سره مخ شو. داسې په ټولنه کې ځینې داسې افکار دي چې دوی څخه متاثره کیږي، او دوی یو ډول ارمانګرایي فکرونه لري، یعنی دا فکر لري چې دوی په دې منتظر کې دی ته منتظر وي تر څو د دوی د خوښې شخص په خپل ژوند کې پیدا کړي، چې دا یوازې ارمان پاتې کیږي، او بیا دا د دې لامل کیږي چې د دوی ودونه وځنډیږي، او یا هیڅ واده ترسره نشي، او یا هم عمر لوړ شي. بل مهم دلیل چې دا هغه د دندو نه درلودل دي، یا هم اقتصادي عوامل هم ورته ویلی شو. تاسو وګورئ چې اوسنۍ زمانه کې فلن زمونږ په هیواد کې اکثره ځوانان چې دي هغه د دندې د نه درلودلو له امله چې ګویا دوی به د راتلونکي ژوند مصارف برابر نه کړي، دوی واده لپاره زړه نه ښه کوي، او دا هم د دې لامل کیږي تر څو د دوی سن لوړ شي، د وظیفې د ښې وظیفې البته د لاسته راوړلو په تمه باندې، او دا هم یو بل لامل کیږي. او بل لاچ مقابل لوری هغه د نجلۍ کورنۍ چې د هغه د جهیز د توان نه درلودلو له سببه دوی زړه نه ښه کوي تر څو خپله لور زر واده کړي، او دغه متقابل ستونزې البته وجود لري چې اقتصاد ضعفوالی د دې لامل کیږي، مالي وړتیا نه درلودل هم د دې لامل کیږي تر څو سن لوړ شي او واده ونه کړي. او بل مهم دلایل چې دي په ټولنه کې ځینې داسې افکار یا داسې انګیرنې دي چې ګویا که چېرته تاسو واده وکړئ نو راتلونکي به ډېرو مشکلات سره مخ شئ، یا مثلا البته د نورو خلکو د دوی په اړیکه کې مداخله کول څخه دوی یېریږي او دوی نه غواړي، او د دوی د راتلونکي ژوند یا د واده کولو په اړه بدبینه کیږي، چې دا هم د دې لامل کیږي تر څو دوی سن لوړ شي. بل مهم مسله چې دا هغه فردګرۍ هم ورته ویلی شو. فردګرۍ په دې معنی چې په تېرو زمانو کې به خلکو چې کله ځوان واده کوو، یا مثلا یو جلی واده کوو، نو دوی به دې فکر کوي چې دوی به په راتلونکي کې مور او پلار جوړیږي، او دا به ټولنې کې ډېر ارزښتمنه خلک اوسي. خو په اوسنۍ زمانه کې فکر داسې ده چې که چیرته هو دغه مسله اوس کمرنګه شوې ده، که چیرته دوی ودونه وکړي نو دوی به مثال ستونزو سره مخ شي، او دوی به خلاف د تېرې زمانو فکر لري چې ارزښتمن سړی بد نه وي، او بلکې ستونزو سره مخ کیږي، چې دا هم د دې سبب کیږي تر څو دوی د ودونو څخه پرهیز وکړي. بل چې دا اشتغال دی، د ښځو اشتغال دی، تاسو وګورئ په اوسنۍ ټولنه کې کله چې یو نجلۍ وظیفه اخلي ترسره کوي، نو دوی هغه مالي توان په خپله ګټه په خپل لاس لاسته راوړي، چې دوی په دې فکر کیږي چې موږ نور ضرورت نه لرو چې واده وکړو یا مونږ ته څوک د ژوند مصرف یا خرچ خوراک پر کړی، مونږ په خپل دا کولای شو. یعنی مونږ دغه توان لرو چې دا هم یو د دې لامل کېږي تر څو نجلۍ د واده لپاره علاقه مندی و نخی و دوتر و نکدی. او اکثر دی هغه جنی چې وظیفه لري خلک دي په هڅه کې د داسې جنو سره ودونه وکړي او دوی هم دغه سي خواستګاری یا مثلا ودونه ردوي. او بل مهم دلیل چې د عمر د لوړوالي سبب ګرځي په ودونه کې، هغه د حد څخه زیات عاطفي تعلق دی والدین د خپل اولادونو سره دی، چې دا ډیره مینه درلودل یا ډیر تعلق د خپل ماشومانو سره هم د دې سبب کیږي چې ځي مور او پلار نه غوړي چې دوی هغه اولادونه چې دي زر واده وکړي، ځکه د دوی هغه عاطفي یا هغه مینه چې د خپل اولاد سره دوی دا فکر کوي چې دا به مونږ څخه جدا شي، او دوی ډیر زر نه غوړي چې خپل اولادونه ته ودونه وکړي یا زوی ته یا هم خپل لور په نکاح باندې ورکړي.
سیماستانکزی چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مدني فعالیتونه کړي، وایي چې د افغانستان په هره سیمه کې د خلکو دودونه فرق کوي، خو تر ډیره لیدل شوي چې د واده د پریکړې حق نجلۍ ته نه ورکول کیږي، یا یې په کم عمر ودوي یا یې هم په کور کې سپین سری کړي.
فرهنګونه، کلتورونه او دودونه په هر سیمه کې فرق کوي. ځینې سیمې دي چې په وړکتوب کې مثلا خپل لور دی او چا په نوم کوي، دی او بل ماشوم هلک په نوم باندې کوي. ځینې کورنۍ کې بیا هغه مناسب سن ته رسیږي، خپل لور مثلا کله خاصګار یا ریبار ورته راضي ورکوي، او ځینې کورنۍ بیا په غټ سن کې مثلا خپل لونه هغه د بخ کور ته لیږي. نو دا متفاوته ده او عملونه هم بیلابیل دي. خو بیا کله کله مثلا داسې هم کیږي چې د لوړو ولور یا تویانه ورته وایي څه ورته وایي، د دې له کبله هم ځینې نجونه په کور پاتې کیږي، او ځینې وخت مثلا د خصومتو له کبله مثلا لور په کور پاتې کیږي، ځینې وخت د پلار او مور د ناسم تدبیر یا تصمیم له لاسه لور په کور پاتې کیږي، ځینې وخت مثلا یوه کورنۍ بله کورنۍ د ځان لپاره سیال نه ګڼي، او همدغه د سیا او دوه درې څلور پنځه بالاخره لس نفره راځي، خو دا هیڅوک نه پکې انتخابوي، او همدغه راز یولسم نفر بیا وایي چې دا اصلا خپله لور نه ورکوي چا ته، نو ضرور هم نه ده چې مونږ یې دې دروازې ته لاړ سو یا د دې لور خاصګاري وکړو. نو دا هغه ستونزې دي چې مثلا مونږ یې په خپله ټولنه کې لرو. دا موضوعات د یوې نجلۍ له سرنوشت سره لوبه ترسره کیږي، هغه د تل لپاره مثلا د خپل د بخت له کور نه محرومه پاتې کیږي، او یا هم مثلا د کور مسؤلیت ور په غاړه کوي. هغه نجلۍ شاید په یو دفتر کې مثلا کار وکړي، یا مثلا په یو اداره کې کار وکړي، او یو مقدار پیسې کور ته راوګټي، او له دې کبله هم مثلا د کورنۍ تصمیم نسي نیولی، ځکه مونږ دا واده کړو دغه عاید یا دغه معاش سننده اخلي، بیا خو یې مونږ ته نسي راکولی. نو د خپل لور ژوند قرباني کوي. دلته
ستانکزی له ټولو کورنۍ غواړي چې د خور او لور د واده په برخه کې ډېر غور وکړي، ځکه دا یې د ټول عمر مسله ده.
زما هیله د یوې افغانې مېرمنې په صفت له کورنیو څخه دا ده چې د خپل خصوصا مور پلار څخه خپل دولت تصمیم خپله ونیسي په خپل لاس یې، کله کله ځکه داسې هم سوي دي چې مور پلار صلاحیت خپل زامنو ته ورکوي، او زامن هم بیا په دې کې سم تصمیم نسي نیولی. نو باید کورنۍ په دې کې ډېر دقیق اوسي، او د خپل لوڼو له ژوند او سرنوشت او آیندې سره لوبه ونه کړي، او هغه له خپل هغه اصلي ژوند څخه محرومه نه کی د خپل خاصو لپاره، ځکه تر هغه چې مثلا مور پلار په کور کې حیات وي، خو لور ترې حد قدر او عزت په کور کې لري، خو کله چې مور پلار له دې دنیا نه یا له دې نړۍ نه سترګې پټوي، بیا هغه وخت حصه ده دغه لور چې په کور پاتې ده، سره له دې چې د کورنۍ لپاره دومره قربانیانې به هم ورکړي، خو بیا هم د کورنۍ د نورو غړو له خوا نه دې ته په حقارت کتل کیږي، دې ته د تانې ورکول کیږي، دې مثلا په سپکه یا په کم نظر ورته کتل کیږي، او حتی دا هم ورته ویل کیږي که چیرې ته یوه سمه ښځه وای نو تا به نن زموږ په کور کې شپې ورځې نه سبا کولې، نن به ته د خپل خاوند یا د خپل بخت کره به دې ژوند کوه. نو دا هغه لاملونه دي چې مونږ یې لرو. او زمونږ یو شمېر نجونه له دې سره درګیره دي. زما ډېرې دوستان سره، زمونږ ډېر خپلوان سره سل دغه رقم ستونزو سره نن ګیر دي. او تاسو باور وکړئ سره لوڼې همیشه خپل مور پلار ته واقعا ښیرا ورته کوي چې زما ژوند دې خراب وکړه، زما زندګي خرابه کړه، زما قرض یې راڅخه واخیستله، او یا یې هم په داسې یو عمر